The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. بختيار ساحل مو د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې هندوستان ته په ماتې ورکولو سره د اسیا ملتونو جام ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې وروستۍ بریا ته یو شمېر مینهوالو غبرګونونه ښودلي دي. د هندوستان غوره لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لوبې پیل کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي الف 19 کلنو او کورنی کرکټ غوره لوبغاړو د ظرفیت لوړونې کم پیل کړی دی. دا اونۍ په خپرونه کې دوه ځانګړې مرکې هم لرو. په لومړۍ مرکه کې د فوټبال د چارو کارپوه ذبیح الله شاهزاد د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د وروستۍ بریا په ارزښت او راتلونکو مهمو سیالیو غږېدلی دی. دویمه مرکه مو بیا د هندوستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د رول او لوبو په تړاو ده. د دې برخې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. د خبرونې پیل د فوټبال له یوې جالبې سیالۍ کوو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې خپل سرسخت سیال هندوستان ته په یاد هیواد کې ماته ورکړې ده. په دې سیالۍ کې افغانستان دوه او هندوستان یو ګول وهلی دی. د یارې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغانستان د دې چانس ترلاسه کړی چې د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي. نور جزئیات به له سالم احمد صالح څخه واورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په یوې مهمې سیالۍ کې هندوستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د سه شنبې په ورځ د رواني وري یا حمل میاشتې پر اوومه نیټه د هندوستان د اندرا ګاندي په لوبغالي کې ترسره شوه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه د یو په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. د دې سیالۍ د لومړي پړاو په 38 دقیقه کې د افغانستان لوبغاړو د غلطۍ له امله هند ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع ورغله او هغوی دا شوټ په ګول بدل کړ. د افغانستان لپاره لومړی ګول رحمت اکبری واه چې دا د لوبې او یویمه دقیقه وه. که څه هم دواړو لوبډلو د لوبې په وروستیو شیبو کې په ډیر قوت سره لوبه وکړه، خو د لوبې په 88 دقیقه کې د هند لوبغاړو غلطي وکړه او افغانستان ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شوه او دا شوټ شریف محمد په ګول بدل کړ او له دې سره افغانستان دوه د یو په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. تر دې بریا وروسته د افغانستان د نمرو شمیر څلورو ته ورسید او د نمرو په جدول کې تر کویت وړاندې او دویم مقام یې ونیوه. تر دې بریا وروسته افغانستان ته دا چانس هم پیدا شو چې د خپلو راتلونکو سیالیو تر ګټلو وروسته د آسیا ملتونو جام ته ځان ورسوي. ټاکل سوی افغانستان به د جون میاشتې پر 16 نیټه د قطر او د آسیا ملتونو جام د لارموندنې د پړاو وروستۍ سیالي د جون پر 11 نیټه له کویت هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې روانه اونۍ افغانستان په سعودي عربستان کې له هندوستان سره خپل لومړۍ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړې وه.
د فوټبال هم دې سیالۍ ته تمکیږو. د ازادي راډیو د دری څانګې سپورتي خبریال ذبیح الله شهزاد راته وایي چې د هند پر وړاندې د افغانستان بریا څه ارزښت درلود او ایا افغان لوبډله به د دې چانس ولري چې د آسیا ملتونو جام ته ورسیږي؟ شهزاد صاحب، خپرونې ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د هند پر وړاندې بریا د افغانستان لپاره څه ارزښت لري او ایا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د دې چانس ترلاسه کړی چې د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي؟
د هند لوبډلې پر وړاندې د افغانستان بریا دا چانس موږ تیم ته را بیرته پیدا شو چې یو ځل بیا د نړیوال جام غواروي سیالۍ ته لاره پیدا کړه او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته د افغان لوبډلې د لاره موندلو کې چانس ډیر شو. کچېرې افغانستان فوټبال لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې کویت ته ماته ورکړي او کچېرې د کویت لوبډلې هندوستان ته ماته ورکړي، افغانستان به په مستقیمه ډول له قطر وروسته د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. د نړیوال جام د غواروي پراو ته به هم زمینه مساعده شي چې نورو لوبو کې باید چمتووالی ونیسي او خپل چانس وازمایي.
د افغانستان ملي لوبډلې که څه هم د قطر او کویت پر وړاندې خرابې ماتې وخوړې، خو د هند له لوبډلې سره یې یوه لوبه مساوي کړه او بله یې وګټله. دا د نوي روزونکي د ښه کار پایله کیدای شي؟
بلا شکه چې د انګلستان نوی روزونکي ښاغلی اشلی ویست وود خپل ښه روزونکي استعداد وښود او په ډیر لنډ وخت کې یې افغان ملي لوبډله مدغم کړه او ښه مدیریت یې درلود. دغه انګلیسی روزونکي پخوا د هند د فوټبال غوره لیګ په بیلابیلو لوبډلو کې تجربه درلوده او له همدې امله یې د هند لوبډله یې ډیر ښه پیژانده. دا روزونکي پوه وو چې د دې لوبډلې کمزورتیا او پیاوړتیا کوم یو دي، او له همدې امله یې دغه روزونکي د هند لوبډلې پر وړاندې ډیره د قناعت ور نتیجه واخیستله. او افغانستان خلک باید ومني چې دا مربی یو ډیر غټه لاستراورنه افغان ولسته رامنځته کړی دی.
ویل کیږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې کپتان اسلام امیری له ملي لوبډلې استعفا کړي. د نوموړي استعفا ته په کوم نظر ګوري؟
اسلام الدین امیری له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې غړیتوب درلوده. د ده او د فوټبال د نورو لوبغاړو په همکارۍ په 2013 کال کې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره د اتلولۍ د ګټلو تجربه لري، چې په اوسنی وخت کې شتون د هند پر وړاندې سیالۍ د افغانستان لوبډله لپاره یو مثبت انرژي و. ځکه اسلام امیری تر دې وړاندې هم د هند په لیګ او د دغه هیواد په بیلابیلو کلبونو کې ارزښتمنې جایزې ګټلې وې او هندیان د هغه له استعداد څخه پوره خبر و چې دا کار د هندوستان لپاره د ویرې لامل و. دغه فوټبالر چې 34 کلن دی ښایي د همدې مسئلې له امله پریکړه کړې دی، خو په هر صورت د هند پر وړاندې د افغانستان په تیرو دو لوبو کې د ده شتون مثبت اغیز کړی او په راتلونکي کې ورته د بریا هیلکو.
او د افغانستان د فوټبال داخلي یا کورنۍ سیالۍ د دې جوګه دي چې ملي لوبډلې ته ترې لوبغاړي غوره شي او کنه ټول لوبغاړي له خارجي میشتو افغانانو انتخابيږي؟
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. له بده مرغه په افغانستان کې د فوټبال معیاري لیګ نشته دی او له همدې امله د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې زیاتره لوبغاړي له بهر څخه راغوښتل کیږي او د فوټبال د هغو لوبغاړو شمیر چې له دننه څخه د ملي لوبډلې لپاره دي ډیر لږ دي. موږ هیله لرو چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دې ډګر ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو پر راتلونکي کې د افغانستان له دننه څخه د ملي لوبډلې استعدادونه لا تشویق شي او پیاوړې ملي ټیم چمتو شي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
بیا هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې هم د تاریخي بری ته تمکیږي. د فوټبال یو شمېر افغان مینوال وایي سره لدی چې د فوټبال ملي لوبډله پورستیو کې پر لپسې ماتو سره مخ و، خو د هند پر وړاندې برای د دوی لپاره حیرانوونکی و. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې د فوټبال له فدراسیون غوښته نه کړې ده چې د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو ملاتړ وکړي څو پر اترو کې هم دا ډول بریاوې راوړي. د فوټبال فدراسیون وایي د هند پر وړاندې د بری لامل د فوټبال د لوبغاړو ترمنځ ښه همغږي و. نور جزئیات په دې رپورت کې.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد. گل! گل برای افغانستان!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واهه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیره شپه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره شوه چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پر لپسې ماتو سره مخ و، خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو سره د لوبې د بری محل شیبو خوخي داسې شریکه کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه وه. لده سه لوبډل نه څه په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لیدلي او موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي، انشاءالله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالۍ شیبه وه، هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوښنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله، او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ و، خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولۍ داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکړو چې کوم استقامت وکړو دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په صمیمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په کوربتو بوشوه، په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واهه، په دوهمه نمایي کې چې د لوبې اویایمه دقیقه وه افغان لوبغاړي رحمت اکبري لوبه مساوي کړه، او په اته اتیایمه دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبې په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې 4 نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هند وروسته دریم ځای لري. دې ګروپ کې قطر له لومړیو دریو لوبو د 9 نمرو په درلودلو دریم، هند له 4 لوبو د 4 نمرو په درلودلو دویم، او د کویت لوبډله له 3 لوبو د 3 نمرو په لرلو په 4 مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړی لوبه کې له قطر څخه 8-1، دویمه لوبه کې له کویت څخه د 4-1، او دریمه لوبه له هند سره 0-0 مساوي کړې وه. افغانستان دوه نورې لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر 11 وروستۍ لوبه له کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي، نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د آسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه رسیدلې او نه هم تر اوسه د آسیا جام ته لار پیدا کړې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د کرکټ لډګرونو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ظرفیت لوړونې څانګې له 13 ورځو راهیسې د ننګرهار په نجیب الله طریق کې لوبغالي کې د ملي لوبډلې الف لوبډلې 19 او د کورنۍ کرکټ د غوره لوبغاړو ترمنځ د چمتووالي کم پیل کړی دی. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوي دا کم به د راتلونکي اپریل میاشتې تر 9 پورې دوام ولري. د خبر له مخې په دغې کم کې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونې، توپ وهنې، توپ نیونې تر څنګ د فزیکي تکړښت او فټنس په برخو هم کار روان دی. دا ولی ده چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره د 2 لوبلړیو د ترسره کولو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د خبرونه په دې برخه کې بدرته د آی پی ایل سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبره کړو. په پیل کې مو یادونه کړې وه چې د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی. هغه راته وایي چې تر دې دمه د افغان لوبغاړو وړتیا ښودنه څنګه وه، ولې ټول افغان لوبغاړو لا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی، او دغسې ګڼې نورې پوښتنې هم را ځواب کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو وار بیا مو هرکلی کوم. د دې اونۍ مرکه به مو د هندوستان په غوره لیګ آی پی ایل وي. لومړی پوښتنه دا کوم، که د آی پی ایل سیالۍ مو له لومړي سره څارلی وي، راته ویلی شي چې څه کال پکې کوم نوي بدلونونه راغلي دي؟
آی پی ایل سیالۍ خو نوی قانون معرفي کړی ده چې یو بالر 2 باونسره په اور کې کولای شي، تیز بالر سداغه یو نوی خبره ده څه کال په آی پی ایل سیالیو کې. بل تغییر پکې دا ده، جناب ساحل صاحب سے نوی قانون سے آئی سی سی معرفي کړی ده چې 20 سیکنډ دي چې په هغو کې باید دننه دننه بالر خپل نوی اور پیل کړي، هغه دوی دلته نه ده پلي کړی. خو هغه به بیا د آی سی سی قانون سي، لکه اجباري به دې نه وروسته په T20 ون ډے ټورنامنټونو کې تطبیقیږي چې کله نړیوال جام شلوریزو سیالی او په جون میاس کې پایل سی. بل نوې ځانګړتیا پکې دا غدا سی ایم ایس دونی او روہت شرما او ویرات کوهلی ټول د سلو نه زیات سیالی کړی دی. د خپل ټیمونو کپتانی ورسره نسته. ویرات کوهلی خو د مخه کپتان نه او فاف ډوپلیسی د کپتانی پرې هوا. روہت شرما سی د ممبئی انډینز کپتانو هغه په ځای باندې هاردیک پانډیا دوی واخیسته او کپتانی هاردیک پانډیا ته ورکړه. همداراز د سی اس کے یا چنائی سپر کنگز کپتانی روتراج گایکواڑ سره ده چې په خپلو دوو لوبو کې دواړه وګټلې او د دغه تاریخچه دا ده چې مخکې د مہاراشٹرا ټیم کپتانی کړې وه او خپل ټیم تر فائنل پورې رسولی وو.
د افغانستان د لوبغاړو پرفارمنس تر دې دمه څنګه روان دی؟
افغانستان لوبغاړي ماشاءالله ډیر ښه روان دي. پکې تر اوسه پورې نوین الحق پکې لوبېدلې ده، راشد خان لوبېدلی، عظمت الله عمرزی لوبېدلی ده، نبی سی ممبئی انډینز سره تر اوسه نه ده لوبېدلی او همداراز نور احمد لکنواز گجرات سره تر اوسه نه ده لوبولی او دغې نه علاوه فضل حق فاروقی سی سن رایزر سره تر اوسه پورې نه ده لوبولی، رحمان الله ګربز سی کی کی آر سره هغوی هم تر اوسه نه ده لوبولی. هغوی سالټ ته په رحمان الله ګربز باندې ترجیح ورکړه، هغه په دې سی وایي په تمریناتو کې فل سالټ ډېر ښه فارم کې ښکارېده، نو ځکه موږ وغوښتل چې فل سالټ ولوبو. د بده مرغه البته د رحمان الله ګربز په تړاو هغه که پرفارمنس موږ په خپل اولې لوبه کې نو راسو د لوبغاړو پرفارمنس ته. نن مثلا که چېرته د سی اس کے او د ګجرات ټایټنز لوبه وګورو، دا اومه لوبه د آی پی ایل، رویندرا رچن رویندرا د نیوزیلینډ لوبغاړی کینلاسی هغه سې راوتلی وو ټولو بالرانو په مقابل کې یې شاټونه ووهل، خو سکل راشد راغی، راشد دی اوټ کړ. همداراز شفن ډوبی سی یو پنځوس منډې وکړلې او شپږ شپږیزې وهلې وې، نن هغه هم راشد راغی، راشد اوټ کړ. نو تاسو ویلی شئ چې لکه راشد خپل امپیکټ همیشه په لوبو باندې لري. عظمت الله عمرزی همداراز په خپل اول لوبه کې دوه لوبغاړي وسوځول، هم په خپل اول اوور کې او هم یې خپل په دوم اوور کې لوبغاړي وسوځول. نن یې هم په خپل اول اوور کې د سی اس کے کپتان اوټ کړی و، خو ډېر اسانه کیچ په سلپ کې وغورځېده. اخوا ته که نوین الحق وګورو نو نوین الحق هم په خپلې اوله لوبه کې وکټې واخیستې، جاس پټ لري یو ځل بیا اوټ کړی دی. وروسته چې د نړیوالو جام په سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب په ورځنیو سیالۍ کې هغه اوټ کړی و، دا ځل بیا اوټ کړو. همداراز بله وکټې هم واخیستله. نو په ټوله کې د افغان لوبغاړي ښه روان دي او ماشاءالله دا د دې ښکارندوی دي چې راتلونکي کې به لا نور د افغانستان لوبغاړي د هند پستر لیگ آی پی ایل کې لوبیږي انشاءالله.
د عظمت الله عمرزی په تړاو کې په ځانګړې توګه راته وایي، په لومړۍ لوبه کې ښه لوبه وکړه خو دویمه سیالۍ کې ډېر اغېزناک نه و، لامل یې څه کېدای شي؟
د عظمت الله عمرزی په حق له داده چې عظمت الله عمرزی ډېر غټ مسؤلیت مخته لري او هغه داده چې د هاردیک پانډیا ځای باید دی ډکي. ښه والی داده چې د باندې اعتبار شوی ده، اړومبي سر کې د تاور ورکول کېږي ځکه چې دی ریسټ بالر ده او ډېر ښه سوینګ لري، هم ان سوینګ کوي او آؤٹ سوینګ کوي. په اوله لوبه کې ښه پرفارمنس وکړ، همې په بیټنګ کې د سټرایک ریټ یو سل پنځوس څخه پورته وو، هم په بالنګ کې د دوه وکټې واخیستلې. نن هم په خپل اوله ور کې وکټ اخیستې وه، خو دا ډېر د بیټنګ لپاره مساعد پچ وو، نو په دې کې هم سي دومره ښه بالنګ د وکړ. نو زه فکر کوم چې نن هم د کارکردګي بدله او بل په بیټنګ کې نن یې د پوزیشن ور بدل کړ. په اوله لوبه کې دی په څلورم پوزیشن راوویسته، نننۍ لوبه کې لکه چې په شپږم یا که په اووم پوزیشن راوویسته. نو هغه دومره وخت د سره نه و چې د هغه خپله لوبه کړې وه، دی مجبور و چې شاټونه یې وهلي ول او دغه په نتیجه کې نن د خپله وکټه د لاسه ورکړو. په ټوله کې د عظمت الله عمرزی آی پی ایل کریر ماته ښه ښکاري او هیله داسې انشاءالله راتلونکو لوبو کې هم دی ښه وځلیږي.
نوید الحق هم په یوه سیالۍ کې ښه لوبه کړې ده، لوبډلې لوبه وبایلله، خو نوین د لوبې په مهم وخت کې دوه لوبغاړي وسوځول. د نوین پرفارمنس څنګه روان دی؟
ماشاءالله نوین خو د افغانستان د سیریز په پای کې سیالنډ په خلاف و، اخري دوه سیالیو کې ډېر ښه وځلېده. دغې نه مخکې په پی ایس ایل کې خبره دا وه چې د پی ایس ایل هغه ټولې لوبې چې پشاور زلمي د ده په شتون کې وکړلې وګټلې، چې دی لاړو لوبې وبایللې. نو خامخا څه نه څه اغېز به لري، څه نه څه کرامات به هم لري. متاسفانه چې د دوی لوبډلې لوبه ونه سوه ګټلی، خو دوی پکې ښایسته بالنګ وکړو په اولې لوبه کې. نو زه فکر کوم چې نوین الحق باندې هم خپل فرانچایز یا لکھنؤ سپر جائنٹس به ډېر حساب کوي او داسې ماته ښکاري چې دی به ډېرې زیاتې لوبې وکړي د خپل فرانچایز لپاره. او په ټوله کې پرفارمنس ښه ده، دی د هند په پچونو کې ځکه ښه چلېدلی شي چې دلته بیټسمینان ټول ورخطا دي ته دسې سټروک ووایي، شاټ ووایي او سکور وکړي، او د ده کټارې ډېرې ښې دي. نو کولی شي چې دی هغې سره بیټسمینان راګیر کړي او بیټسمینان آؤٹ کړی شي. په ځمن دې دی کې اوس خو باؤنسر هم اجازه دي، دوه باؤنسر په آی پی ایل کې بالر کولی شي، او دی ډېر ښایسته سلو باؤنسر لري. د ډېرو لوبو سره سره به د ده لوبه لا هم پیاوړې شي او هیله د سي نوین الحق ښه کارکړدګي ان شاء الله وکي.
بل افغان لوبغاړی چې تر دې دمه لوبېدلې د راشد خان د لومړی لوب کې خطو پچونه وکړه، وکټي وانه خسته، خو د لوبې په ګټلو کې ونډه مهمه و. دوی ملوب کې دوا وټ کړل خو نږدې 50 منډې ورکړې. آیا درته ښکاري چې د ملاتړ عملیات وروسته راشد خان بیرته خپل پخوانی حالت ته ورګرځیدل دی؟
راشد خان خو ما تاسو مخکې اشاره وکړل چې خپل اول لوب کې ډېر ښه بالینګ وکړ، او د دې بالینګ اثر دا و چې وروستی اوور کې بیا موهیت شرما هم په شپاړسم او هم په اتلسم یا هم په اتلس ولسم او هم په نولسم دغه سې اورونو کې لکه پرله پسې څنګه راشد خان اور کې بیا سیدا راغی موهیت شرما، نو راشد هغه پرېشر جوړ ک مثلا په خپل اخیری اورونو کې یو کې 15 ور کړی، بیا هغه وروسته درې منډې ور کړې، نو د دې د لوبې د پرېشر جوړولو لږه نه بیټسمن اوټ شو. سیمون شرما وکټ واخیستل او یو په ټیم ډیوډ اوټ کې هغه ډیر خطرناک لوبغاړی د ممبئی انډینز لپاره، نو په بریا کې خامخا غټ لاسو نه نه دوه نفر آؤٹ کړل، داسې نه ده خو نن داسې اوس ورځ د بیټسمنانو وه، پچ ډېر سخت و، دومره اسانه نه و پکې بالنګ. او بل مومنټم د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره و، په سر کې په پاور پلے کې اچھا رقم بیټنګ سے رچن رویندرا وک شپږ څلوېښت منډې صرف د شلو توپونو په مقابل کې جوړ کړل، نو د هغې سره هغه مومنټم ټول د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره شو. او هغه سی حالت کې بیا کم بیک کول دومره اسانه نه، ځکه چې بیټسمین په تا باندې رسک اخلي، او رسک اخلي نو اکثر بیا داسې حالت کې چې دوی کانفیډنس پورته وي نو ډېر لو ډېر ډېرې منډې کولای شي. نو زه فکر کوم چې راشد خان خو د نو وروسته چې مونږ د آیرلند په خلاف سیریز کې ولید خپلې ویلې چې ماشاء الله فټ ده، او ان شاء الله هیله به دایي چې دی بالکل سل پر سل فټ شوی، ځکه چې دا د افغانستان لپاره ډېر اړین دي. په ځانګړې توګه چې دی د مونږ د شل اوریزو سیالیو کپتان ده، لوبډل مشر ده، ان شاء الله سی سل پر سل صحت ښه وي، او لوبو ته چې څنګه راګرځېدلی ده، او څنګه چې د آیرلند په سیریز کې پلیر آف د ټورنمنټ شو، ان شاء الله سی د مونږ د نړیوال جام په سیالیو کې هم ښه وځلیږي، او د افغانستان لپاره بریاوې په لاس راوړي.
د ممبئی لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د لو آرډر یا د لوبې د ختمونکي توپوهونکي په برخه کې ستونزې ګاللې. د استرالیا ټیم ډیوډ هم ښه فارم کې نه ښکاري. ستاسو لاندې محمد نبی ته به د لوبېدو چانس ورشي؟
محمد نبی خو ډېر ښه فارم کې ده. زه فکر کوم چې ممبئی انډینز باید محمد نبی ولوبوي که چېرته غواړي چې لوبې وګټي، ځکه چې په کم رقم باندې د آیرلند په سیریز کې لوبه وکړه. هغې څه مخکې د سریلانکا په مقابل کې سکمه یو ورځنۍ سیالۍ ولې د پکې 212 منډو غټ ستر پارټنرشپ عظمت الله عمر جي سره واچوه. د فارم ښه چې دی فارم کې ده او بال ښه میډل کوي او سکور کوي. او بل دا چې د ممبئی انډینز بالنګ کمزوری ده، نو سپن بالنګ د دوی کمزوری ده. اگر چې په تیز بالنګ کې بومراه ده دوی سره، او بومراه د دنیا وتلی یو منل شوی لوبغاړی ده، خو هغه تیز بالر ده. او خواته بیا دوی په سپین کې پیوش چاولا ده، نو پیوش چاولا دومره اوس امپیکټ نشي جوړولی. او ورسره څنګ ته که چېرته نبی راسي او دوی دغه سپین بالنګ پیاوړی شي، زه فکر کوم چې ممبئی انډینز ماتول به دومره اسانه نه وي، او محمد نبی به خامخا په دې کې ډېر ستر رول ولوبولی شي. نو بالکل د تاسو خبره دقیق ده چې ښه به وي چې محمد نبی ته ډېر نه ډېرې لوبې ورکړی شي، او خاص کر داسې د فینشنګ لور ورته د فینشنګ نقش ولوبوي، هغه خو ښه ده ښه ده. خو زه فکر کوم ډېر به د سپین بالنګ هم اغیز لري.
د فضل حق فاروقي چانس څومره وینئ په دې پړاو کې؟
بلې خواته که چېرته سن رایزرز وګورو، نو سن رایزرز حیدرآباد ډیت بالنګ ډېر کمزوری و، نوی بال سره هم دومره ښه بالنګ ونه کړ. نو په کار خو دا ده چې دوی باید فضل حق فاروقي ته لاره هواره کړي، او فضل حق فاروقي نوی بال سره یو خو لفټ آرم ده، او لفټ آرم سره دا خپل ایکسټرا لیوریج لري، لکه لفټ آرم بالران دی عرفان پټان خبره ده وایي لفټ از آلویز رایټ، نو یعنی چپلاسی بالرز ما دې همیشه د خوخي خو ډیر په دې تخنیکی شکل ویلې لفټ از رایټ، نو چپلاسی بالر همیشه یو ایکسترا د غلري اغیز لري. لفټ آرم انګل څه د اکثره بیټسمنانو ته لک سخت دی، او بلدا دې څنګه ډیر خاصه اوټ سوینګاري کوي، وین سوینګاري کوي، او په آیرلند سیریز کې ډیر خاصه یارګاری وکړلې، نو فینیشینګ کې هم د اغیزمن ثابتې دلای شي. اوس دا به دې سنرایزر حیدرآباد تر لوبډلې پورې چې دوی به څوک کېنئ، او د چا په ځای به دی فضل حق فاروقي راوړي. خو په کار ده چې دوی زر تر زره دې نتیجې ته ورسیږي چې باید یو نړیوال لوبغاړی دوی کېنئ، کلاسن، مارکرم او پیټ کمنس او فضل حق فاروقي دې کمبینیشن سره دوی ولوبېږي. نو پاتې کېږي یو یانسن، د یانسن په ځای که چېرته دوی فضل حق فاروقي راوړي زه فکر کوم چې اغیز به یې بهتر وي. خو داسې کپتان د استرالیا ده، او د استرالیا والا او د افغانستان کرکټ سره دغسې تاریخچه چندانې خوندوره نه ده، نو لږ راته امکانات یې کم ښکاري، فلا دیو کی سی غلط یم اولا دیو کی سی فضل فاروقی تو لوبور کی ما خپل باور داد سی سٹارٹس ته پولیس دلو سره حالت پولیس دلو سره سن رائزرز باید خپل ورستی لوبه کې فضل حق فاروقی ولوبي.
کده کلکتا نایټ رائډرز لوبډلې خبره کوو هغوی پلسال ته پر ګربز ترجیح ورکړه، آیا خپل کړه کړي او فکر کوي ګربز ته بدلو بيدو چانس ورشي؟
البته د کلکتا په لوبډله کې تر اوسه پورې سنی ناراین هغه دومره خاصه بالینګ کوي او هغه دومره ښه فارم کې ده او آی پی ایل کې هغه دومره خاصه ریکارډ لري او بیا بل داده چې هغه اوپننګ تم راوېسلای دا هغه مخکینی پرفارمنس ته په کتلو سره سکلو نه وړاندې د اوپننګ تر راوتلې و ډېر طوفانی بیٹنگ بے پسار کے کاؤنو دی بیا ہم آگا ہیلہ زینے لدی خو بیا چیر تا دیتے بالنگ فگرز دو گردے سنیل ناراین او مسٹری سپینر دی کلکتی لپارا دائی دا نو دائی دی راشد خان سر یو جائی تنہا داگا دو بالران دی سے نه واری دی چور لسونا کمی منڈی ورکڑی دی نو دا خو ریکارڈز دی سدی بے گوری خاما خانو دو سنیل ناراین پشتون کی از فکر کو مسیح مجیب بسرف دی بیک اپ شکل بانی دوی ساتھ علی خو دا به وہ کتل سیزا کسی دیو گوی سپین ماشاءاللہ دیر پی آوالای دا او بیا سی کتاسو یو نلیوال لوبغالی راولی نو پکارتا سی بل نلیوال لوبغالی ورطا کینا وی نو کمبینیشن تا کتل سرا لگ سخت اخکاری ماتا خو دا با لیدل کی کسی کدوی سنیل ناراین تا دم ورکی نو بیا پا مجیب راولی و مجیب بلو بی
پا ورزش کولو لنشی موادو زان وساتی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوب له میدان سپورتي خبرونه همدلته پای ته ورسیده. لملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د تیری ونې له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو اربیا د ومه ورځ کوربه. دا ونې خبرې کوي چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکي او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټرو مهم خبروم چې هم په ځمکه ځغلي او هم له ځمکې هوا ته الوچي. د خلیفہ دین محمد په ورستۍ څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکو نه هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار له بریدونو وروسته ترکانو یو سل وڅل وخت کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولی. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره دی.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غ لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري. دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو له خپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د ښځو د سنګسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشور هایی که در بخاطر دستیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحیید نخواهند کرد و دشمن در ازایت زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملاقای بطلا میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه میگویند.
له دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وایي ګلبدین حکمتیار ته مبل کور ورکړي، ځکه لومړی پوری لانجمنو. د حکمتیار زوی وایي غلي کینی څو کسان مخپل سری او زور غږوي.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار د انجنونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په یو سل شپاړس میلیونه ډالرو حج ته روان د افغانانو دېرش زره کسیز کاروان راتلونکې میاشت به یې دوه شرکتونه د لیږد لړۍ پیل کړي. هر حاجي به د سفر 272,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومان پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په 600 میلیونه درهمه عرب ماشومان ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیری ونې د درنو بریدونو لامل یو وار بیا په افغانستان او سیمه کې د دغه ترهګرۍ ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینسي ګراهم تیرونی په یو بیان کې ویل مخکې لدی چې ډیر نه وخت شي او دایښ ډله امریکایي اهداف ته ګواخو ګرځي باید په افغانستان کې د دې ترهګری ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې لمنځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د دایښ خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د دایښ خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د دایښ ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوم لاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. لیو پلوه داعش، طالبان او القاعده لیو بل سره ایدیالوژیکی او فکری اړیکې لري او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
روسیا چې په مسکو کې د داعش بریدې لسلو زیات کسان وژلي او لامدي زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیماً د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تیره اونۍ یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګه معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحو د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تیر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستیو کې ښاغلی حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر د هغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپله ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د هغه زوی لاستوګنځي څخه د خپل پلار ایستل بی احترامي ګڼلې او طالبان یې تورن کړي دي چې داسې کسانې ګمارلي چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د ښاغلي حکمتیار دپاره به اوس ډېر سخت دي چې په دغسې یو حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بیرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې ښاغلی حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سږکال هم له افغانستانه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیونه ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زایرینو د لیک تر لیک لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15,000 حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړي سر 3,815 ډالر یا 2,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی، خو په دغه سفر کې بلشیا حاجانو څخه د سړي سر 50 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وستا د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي، تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي. چې د دې معادل 2,000 شپږ افغانۍ او 4,000 پوله کیږي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخته کړی دی.
حضرت دې د دې یاد کړم چې یو حقوق ځان یعنی چی.
په افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان یو سل شپاړس میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبت الله سرګندونی تر خپل واک لاندې درسنی ول مخپانو استکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونو نه پاره ویلو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړ، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبت الله سرګندونی خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوال ټولنې ته غواخ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړه ته آماده دي. اغه ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه د خزو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د په وینا د خزي حق نشي کېدای، بلکې غواخي کړي چې دوی به په بدلمنې تورنې خزي څنګه ساري او په وینا د خدای حکم به پرې تطبیقي.
مرد الله حدود نه تیزو دا بتوای چې دا د سودو د حقوق پایمال کې د لیسته په ډبر ولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې په سودی په ډبر باندې مولو رجب کوو بیا سبب مرد الله حدود نه تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف پر جهان یو بستا مقابله روان دی هم د انسانیت نجات تاوګری زه هم د انسانیت نجات تاوګری
د طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې دوه هل چې دوی په کابل کې نه تنکیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي.
د مولا هیبت الله په دغو څرګندونو نه یوازې افغان سیاسیونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغو څرګندونو خونسرده کړي دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دابی می کنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله می گوید نه اون چی که لابی های این گروه می گویند.
ویلی چې څه موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی
حضرت دوی دوی لري یو کرپټین کې یو حقوق ځان یعنی چی
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساخته اند پیام قتل خشونت نابودی مردم افغانستان را می دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړي وه دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړي ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربي اماراتو الاوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تیر اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري ازادانه چلیږي خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستاني پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکي بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرخه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی یې له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړئ. ښاغلي نظامانی، دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې انشاءالله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغو پنډیانو ویلي پخوا به د کرخې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدورکارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې شپږ سوه پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ ستاسو نیکونو کړې وه، مور نیکونو هم کړې وه او پلار هم کړې وه او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیر اونۍ د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم دغه افغان شاعر څرګندونو پراخ غبرګونونه راوپارول چې نوموړي پنجشیر د ایران لرې پرته سیمه او آیت الله علي خامنهي د ټولې نړۍ د فارسي ژبو مشر بلل و. د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب دغه مشاعره تیر اونۍ د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړې ورځې لمانځلو په مناسبت تهران کې جوړه شوې وه. د بارور د څرګندونو په حق له په ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دري ژبو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیرې اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډېره کابل کې د طالبانو د مرشد او دیني عالم خلیفه دین محمد په رد کې د مفتي منیر شاکر په څرګندونو هم راټول. خلیفه الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکې پارهیي، تېره اونۍ بیا یو بیان خپور شوی و چې د دیني حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه الدین محمد دا اونۍ د ایمان د حلاوت او له ښځې نه د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې چې په اړه یې د کوزي پښتونخوا دیني عالم مفتي منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهېږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتېم چې نام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغسې خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مین شي بیا په هغه باندې په ویښه غسه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملا امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا دغه هیواد کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملا امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نوموړی پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سر ټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي و. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غزای خلکو چې لکو تکونو بلچو سر راوتلیو لوی لاره تړلې او ټینګار کړ چې د طالبانو ځای ولسوال دی وکلی درې کسان په ډز وشتلی دوی نیوکه کړی چې د طالبانو ولسوالې د خپل وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي خو نه دی ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدت ښیي بلخو طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالوونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپله کړي په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي د الوتونکو موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړوي چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي استرالیا او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکو تخته جوړه کړې دا مریضه تخته کولی شي د لمر یو لسلنه رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي چې د کیمبریج موناش سیدنی او نیو ساوت ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدې چې له څو کلونو کاربن وروسته یې د برېښنا د تولید توان کمېده خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابتې شي او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې خو په السلواډور کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې دوه ځایي خلک هم وژلي وو نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قلي اردو ورستولي د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي د په داسې حال کې د چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جومات د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده پام دې سره د نن ومه ورځ رانغاړو تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوي زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ Yeah.